السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د خالی ورځ او د 2023 کال د فبرورۍ شپږمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړل کوم. په روان یو سات کې د یوکرين پر حالاتو او لدی سره سره په یو شمېر نور موضوعاتو هم معلومات ترکو. خو لومړی خبرونو ترازو وړاندې کوونکی ملیحا ویرزاده ده.
السلام علیکم اربل د خبرونو سټیکی د یوکرين ولسمشر لغپل ولس نغوختی چې د پلازمینه کیف په دفاع کې مرسته وکړي. د شمالي وزیرستان انتظامی پسیمه کې د ډي اس ال انټرنیټ بوستر او باندې پابندي لګولې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې چمن او سپین بولدکلاري د تړل کېدو لامل ګڼ کسان دواړو لوريو ته غیر پاتې دي. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ولس نه غوښتي چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د یوکرين په مرکزی ښار کې پرمختګ کړی چې ورسره خلک پناه خستو یا تښتېدو ته اړ باسلی دي. چارواکو ورله مخه په مرکزی ښار کیف کې خلکو ته وروسته لاغي د روسي پوځي ځواکونو د پرمختګ په اړه خبرداري ورکړو چې کله په ښار توغندي وشتل شو. د دفاع وزارت پرون ځایي اوسیدونکو ته وویل چې د یرغل کوونکو روسي ځواکونو د شا تمبولو لپاره دی د پېټرول بمونه وکاروي. ماخام مهال عینی شاهدانو د ښار له غربي برخې نه د سختو ډزو د اورېدو خبر ورکړ. زیلنسکی نن شپې مهال په خپل ټلګرام چینل کې په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه ښایي په شپه کې د مرکزی ښار کیف ته نیولو کوشش وکړي. بلخو د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په مسلسل رابطه کړي سو په یوکرين کې ګیرو د پاکستاني او ځکونکو خوندیتوب یقیني کړي. قریشی پرون په اسلام آباد یو خبري غونډه کې ویل په کیف کې سفارتخانه یو بل ښار ترنوپل ته منتقل کړي دا چې د پولند سره نږدې ده او نسبتا محفوظ سیمه ده. نوموړي ویل چې په یوکرين کې شاوخوا 3000 پاکستاني ځکونکو دي نو د ګیرو ځکونکو په خوندي ډول راوستو په خاطر یې سفارتخانه د منتقلولو پریکړه کړې سو پر اوستلو کې اساني وي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د ځوانانو تنظیم د ځایي انتظامی لخوا په بوستر انټرنیټ باندې د بندیز د پریکړې خلاف احتجاج کړي. و احتجاج کوونکي ځوان شفقت داوړ پرون مشال ریډیو تویل چې په سیمه کې ورله مخه 3G 4G انټرنیټ سہولت نشته نو ځکه دوی د انټینا په ذریعه ځانته په ډي اس ال کنیکشن انټرنیټ برابر کړو چې اوس په بوستر د پابندۍ له امله بیخي له انټرنیټ محروم شول.
میش مطالبه د احتجاج په توسط دا و چې کچیر ته حکومت غوړي نو میشته د 3G 4G پی ټی سی ایل لاین یعنی ډی ایس ایل دی را سوال شي بوستر په ذریعہ باندې چې کیم نیټ تلاو په دې باندې تعلیم یافته خلک وی غیب ان لاین کلاسینه او خستل مهرباني دا وکړه شي چې 3G 4G دا به حل کړل شي.
احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې په سیمه کې د یاخو 3G 4G انټرنیټ بحال کړي او یا د ټولې سیمې ته د قانوني پی ټی سی ایل او ډی ایس ایل سہولت ورکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د شمالي وزیرستان انتظامیه په سیمه کې پر ډی ایس ایل انټرنیټ بوستر بندیز لګولې او ولس نه بوستر راټولې کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا بوستر غیر قانوني دي چې ورڅخه تر هغه ګټه پورته کولی شي نو ځکه د دې خلاف کاروایی پیل کړې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدګلارې د تړل کېدو له امله بلها کسان دواړو خواو ته غیر پاتې دي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوو ورځو راهیسې ورته د تګ راتګ اجازت نه ورکول کیږي. لویس چارواکي وایي دغه پوله د فروری په 24 وروسته لاغیو تړل شوه کله چې د پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دوه کسان وژل شو او 14 نور زخمیان شول. د مشال ریډیو خبریال وایي په چمن کې د ځایي مشرانو یوه جرګه د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اترو لپاره کوششونه پیل کړي دي. د پېښور پولیس وایي چې د پېښور پوهنتون سره یو لازنامه لاسلیک کړې چې له مخه به یې د پېښور پوهنتون زده کوونکو ته د پولیسو په تربیتي مرکزونو او تاڼو کې زده کړه ورکول کیږي. د پېښور پوهنتون د پولیسو مشر محمد حسین پرون مشال ریډیو تویل چې مقصد یې د پولیسو پاکله د عام ولس تاثر بدلول او ځوان کول د پولیسو لکاره خبرول دي. د پوهنتون د ټولنیزو زده کړو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر شکیل احمد چې دغه لازنامه له پولیسو سره دستخط کړي پرون یې مشال ریډیو تویل چې په پروګرام کې به شاوخوا 300 زده کوونکي د شپږونو تربیت حاصلوي. دا به په مرحله وار توګه وي او د راتلونکي اونۍ نه به پیلېږي. او اخیری خبر د سپورتس د پاکستان سپر لیگ کرکټ اووم پړاو په سیالو کې پرون لاهور کلندرز اسلام آباد یونائیټډ ته پشپګو منډو ماته ورکړه. د لاهور په قذافی سټیډیم کې شوې لوبه کې پرون لاهور کلندرز په ټاس ګټلو سره اول د بیټنګ فیصله وکړه او مقابله ډلې ته 109 رنزونو هدف ورکړ، خو اسلام آباد یونائیټډ په ټاکل شو اورونو کې په منډو پوره کولو نه توانېدو او میچ یې وبایلو. په لوبه ګټلو سره لاهور کلندرز پای لوبه یا فائنل میچ ته وتو. د پی ایس ایل فائنل به د لاهور کلندر او ملتان سلطان ترمنځ د فروری په 8 کېږي.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناوریدو څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په داسې حال کې پر خپل ولس د سر خار کیف ته دفاع کولو غږ کړی چې روسي ځواکونو د خار لوري ته پرمختګ کړی دی. په عین حال کې غربي هیوادونو موافقه کړې چې په یوکرین د روس ته یرغل پر سر د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف باندې بندیزونه ولګوي. د روس بهرنیو چارو وزارت اندی ماریا زخاروا اول چې دا بندیزونه د دغه هوادونو د بهرنیو چارو د تګلارو ناکامی خای. تفصیل زموږ همکاري ملیحا میرزاده په دې رپورت کې اورو چې د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی.
د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په خپل لږغ کړي چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین کې د روس پوځي ځواکونو د پلازمینې کیف پر لور پرمختګ کړی دی. چارواکو له مخکې نه خلک خبردار کړیو چې روسی ځواکونه به د مرکزی ښار کیف په لور حرکت کوي. په عین حال کې په کیف راکټي بریدونه شوي دي. ماخام مهال عیني شاهدانو د ښار له غربي برخې نه د سختو ډزو د اورېدو خبر ورکړ. زیلنسکی نن شپې مهال په خپل ټلګرام چینل کې په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړي چې روسی ځواکونه ښایي په شپه کې د مرکزی ښار کیف ته نیولو کوشش وکړي. پین حال کې پزرګونو اوکرینیان گاونډو هیوادونو ته تښتیدلی دي. بلخوا غربي هیوادونو موافقه کړې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې د فروری په 25 په یوکرین د روس ته یرغل په خبرګون کې د روس په ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې بندیزونه ولګول. اروپایي اتحادیه اول وا چې پوتین او لاوروف د بندیزونو په فهرست کې واچوي. دا د هغو پراخو بندیزونو برخه ده چې د اروپایي اتحادیه مشرانو په بیړنۍ سرمشریزه کې ورباندې اتفاق وشو. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د نیټو مشرانو ته په ټلیفوني خبرو کې ویل چې هیواد به هم د پوتین او لاوروف خلاف بندیزونه ولګوي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د امریکا د پریکړې په اړه وویل چې په بندیزونو کې به سفري پابندیانې شاملې وي. مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلیو چې د پوتین خلاف بندیزونه تر غور لاندې دي. د امریکا لخوا په روسي مشرانو د بندیزونو پریکړه روسته لاغې مخې ته راغلې چې ولسمشر جو بایدن له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. ساکي ویل چې د امریکا دا اقدام یو واضح پیغام لیږل دي چې د پوتین او د روسي اقداماتو سره د دوی قوي مخالفت دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویانې ماریا زخاروفا ویل چې د پوتین او لاوروف خلاف د غربي هیوادونو د بندیزونو پریکړه د هغوی د خارجه پالیسۍ مکمله ناکامي ښایي. هغې خبرداري ورکړ چې له غربي هیوادونو سره د روس تعلقات د بیرته نه راستنېدو حالت ته رسېدلي دي. د نیټو مشر یانس سټولټنبرګ وایي چې پر یوکرین د روس تر یرغل وروسته ائتلاف یې د ختیځې اروپایي هیوادونو ته د ډاډګیرنې لپاره جنگ ته چمتو د یو ځانګړي ځواک ځینې برخې ځای پر ځای کوي. سټولټنبرګ د فروری په 25 یوې خبري غونډې ته وویل چې د جوابي ځواک ګمارنه به د مجموعي دفاع په برخه کې لومړی هغه وي چې ځای پر ځای کیږي. سټولټنبرګ د نیټو د یوې آنلاین سرمشریزې وروسته دا څرګندونې وکړې، خو وې نه ویل چې څومره پوځیان به ځای پر ځای کیږي. خو نوموړي په اشارو کې زرګونه یاد کړل او تایید یې کړه چې په دې اقدام کې به ځمکني، سمندري او هوایي ځواک شامل وي. د دې سربیره وارلمخه یوه بله ډله به هم لیږل کیږي چې فرانس یې مشري کوي. نیټو تر دې مخکې په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولند کې شاوخوا 15,000 سرتیری ځای پر ځای کړیو، خو په تیرو دریو میاشتو کې په دغو هیوادونو کې د پام وړ دفاعي ځواکونه زیات کړي دي. د امریکا او د نیټو 29 نور غړي هیوادونه یوکرین ته مختلفې وسلې ورکوي او سټولټنبرګ ویل چې دا به دوام ورکړي. په ان حال کې روس د فروری په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړ چې پکې په یوکرین د ماسکو د یرغل غندنه شوې و. د دې کار لمخ کې نتمه وا چې روس په دغه قرارداد مسوده ویټو کوي، خو اوس تمه ده چې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې دا خبره راپورته کړل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې د ملیحه میرزاده په ریپورت کې واورید، ملګرو ملتونو بلخوا ویلي چې پر یوکراین د روسي د برید له امله لږ تر لږه 1,00,000 کسان له هغه هیواده وتلي دي. یو ان ایچ سی آر د فبروري پر 15مه ویلي دوی هڅه کوي چې د یوکراین نه له راوستل شو کسانو سره مرستې وکړي. دا له هغې وروسته دا چې د فبروري په 23مه روسي عسکرو پر یوکراین برید وکړ، په یو شمېر ښارونو او لویو هوایي ډګرونو نوی راکټي بریدونه وکړل. هلته په یوکرين کې ډېر خلک لا هم نختی دي او د وټلو هڅه کوي. په دغه کې د پاکستان ستکونکو هم شامل دي چې له یوکرين نه محفوظ ځای ته د وټلو په تکل کې دي. نور تفصيل په دې رپورت کې اورو. ملګرو ملتونو ویلي پر یوکرين د روسیې د برید له وجې لږ تر لږه 1,00,000 کسان دغه هیواد راوتلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان دی شیبیا منتو د فبروري پر 15مه په جنیوا کې ویلي چې دغو بې ځایه شو کسانو خپل ډک کورونه پرېښود دي او ګاونډیو هیوادونو مالدووا، رومانیا او پولینډ ته تللي دي. اوریدونکو، بلخوا په یوکرین کې لا هم حالات خراب دي. دا له هغې وروسته ده چې د فبروري په 23مه سهار وختي روسیو ځواکونو د یوکرین په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پر هوایي ډګرونو پوځي تاسیساتو راکټي بریدونه وکړل. بلخوا د یوکرین د مختلفو سیمو نه د خلکو د وترو لړۍ هم روانه ده. په دغه کې هغه پاکستانی زده کوونکي هم دي چې د یوکرین په مختلفو ښارونو کې دا وخت انختی دي او د وتلو هڅه کوي. مونږ په دغه کې د یو څو زده کوونکو سره خبرې کړې دي. د خرکیب ښار په پوهنتون کې د طب یو زده کوونکي ګلریز همایون د وروستیو حالاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
السلام علیکم جی، میرا نام ګلریز همایون ہے
اور زمانو ګلریز همایون دی او زه د خرکیب یونیورسيټي د دریم کال زده کوونکی
یم. اور اس وقت جب
تاسو ته معلومه ده چې د یوکرين او روس جنگ خته دي
زورو شور په، اور هم لوګ
او موږ له سهارا د زمکه لاندې میټرو یعنی ریل ګاډي سټیشن کې ناست له سهارا مو هیڅ نه دي خوړلي،
نه هم نه کچھ
نه مو څه خوړلي او نه مو څه خلی. له سهارا د لاوارسو په شان دلته ناست دي،
ترا دوسرے لوګ پڑے اور بالکل بھی
د سومره ملکونو زده کوونکو چې وو وستل شوی. هندستاني زده کوونکو ته هم خپل حکومت ویلي چې تاسو به وباسو د هنګری لاري، خو د پاکستان د سفارت له اړخه مونږ ته هیڅ نه دی ویل شوی.
اوریدونکو، مونږ په دینی پرو خار کې چې د یوکرين د مرکز کیف نه 7 لری دی، هلته مو د یو بل زده کوونکي ندا حسن سره خبرې کړې دي. ندا هلته د طب زده کړې کوي. ندا، که تاسو را سره لږ د خپل ځان باره کې معلومات شریک کړئ.
میرا نام ندا حسن ہے اور میں بیسیکلی آئی ایم فرام اسلام آباد، میں یہاں پہ میڈیسن کی اسٹوڈنٹ ہوں.
زما نوم ندا حسن دی، زه د اسلام آباد نه یم او دلته د میډیسن زده کوونکی یم. زما دلته شپږ کاله وشول، دا زما اخیری کال دی او زه د یوکرین په دنیپرو ښار کې یم چې د کیف نه 7 لری دی.
ندا، تاسو چې اوس کوم ښار کې یی نو هلته څه حالات دي؟ خلک سوایي او تاسو سره نور څومره زده کوونکي دي؟
ویسے آل اوور یوکرین میں اچھے خاصے اسٹوڈنٹ
ہیں. پٹول یوکرین کے ہر ڈیر تکون کی دی شپگ یا اوزر خوبوی خو زما پدخار کی پنزل سوا یا شپاڑ سو دی او ٹول انخت دی. حالا دلتا ڈیر غیر یقینی دی زکا چھ دلتا روس پو خارونو حملے کوی. ہر یو خار دا حملے لاند دی زنیز تکون کی پو بنکرو کی پٹ شوی دی. زچ کم خار کیم نو دلتا نسبتاً حالات خدی خو ز لاسن شم ویلے زکا چھ سنگ روس یو پو یو خار پو نخ کوی نو دا سخکاری چھ پو جغرافیائی توگا بل نمبر زما د خار دی.
نمبر وائز وہ اٹیک کر رہے تو اب اگلا سٹی کا نمبر جو ہے وہ میرا بنتا ہے جیوگرافیکلی.
تاسو چوست دغه خار اوځي کنه، نو تاسو مخ کې چې کله حالات خرابې دل د پاکستان د سفارت یا کنسولیټ سره مو رابطه نه وکړي یا هغوی درته د وټلو پاره څه نو ویلي؟
اچھا، پاکستانی امبیسی کا رول جو تھا،
د پاکستان د سفارت رول بارے کې زه نه پوهیږم چې هغوی څنګه په دې حالات کې خپل کردار تر سره کوي او زه یې څنګه بیان کوم. ځکه چې کله لومړی مونږ د دوی سره رابطه کوله نو دوی راته وویل چې حالات خدي تاسو یې سار شي. ټولو سفارت خانو خپل ځکونکو ته ویلي چې تاسو د دې ځایونو نه اوسئ ځکه چې دلته به جنگ کیږي.
اوس باقی جتنی بھی امبیسی سی فورن امبیسی ان کے سٹوڈنٹس وہاں سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائے، وار ہوگی.
ندارت دا هم ول چې دوی ته چونکه معلومه و چې حالات خرابې دو طرف ته روان دي، نو د ځانونو لپاره د خوراک بندوبست هم کړي وو، خو اوس کوشش کوي چې چرنوبل ته لاړ شي او له هغه ځای نه بیا بل خوندې ځای ته لاړ شي. په دغه زده کوونکو کې یو د پیښور عادل احمد هم دی چې د تې په لومړی کال کې دی. دی وای اوس هڅه کوي چې له یوکرین نه اوزي.
زمانوم عادل احمد دی، د پیښور يم او دلته د اول کال ایم بی بی ایس د کوونکې. په 15 فروری موږ ته معلومه شو چې روس په یوکرین حمله کوونکې دی. موږ یونیورسيټي ته ویل چې آنلاین کلاسونه پیل کړي چې موږ له دې ځایه وځو. یونیورسٹی کلاسز آن لائن نکو پاکستان سفارت سر رابطہ اکڑا چه زمون مدد اکڑی
کچھ ہیلپ کیے یہاں پہ
نو د سفارت هیڅ جواب را نغی. نو زمونږ د پاکستان له حکومت او وزیر اعظم عمران خان نه خواسته چې مهرباني وکړي دا مسله جدي واخلي.
پلیز خدارا اپ تھوڑا سیریس لے اس میٹر کو.
اوریدونکو، بلخوا د کیف په شمول د یو شمیر خارونو نه د خلکو د وتلو لړۍ روانه ده. د خرکیف په خار کې د طب پوهنتون یا خرکیف نېشنل میډیکل یونیورسيټي کې مو د زاهد علي سره خبرې کړې دي. زاهد علي د بنیر دی او هلته د طب تکری کبھی. زاہد کتا سرا سرا لگ رستی حالات شریک کئی.
یہ منگ اس پخار کیو کیو پاسٹل کیو منگ بڑی اصل کی تقریباً 30 پلس اسٹوڈنٹس کی اور منگ اس داغا سے جو ٹول پاکستانیان کی کم بھی اگر 300 پاس دی.
خا خا سمدا. او دغل تستاسو چې اوس زئی کنانو کم زئی ته زئی او سبندو بس موزان د پاره د تلو کړي.
دا اوس دا اوس منگ دې میته طرف نه ایمیل شو چې تاسو خار کی اوپری دے او ٹرنو پیل پہ لڑ چھے او ندائی زینہ بتا سو دیا یو بندوبس پر الکو چھے پاکستان پہ لڑ چھے کو نیا بل مجتا ندائی زینہ بندوبس کو اور چونکہ دل پر ٹرانسپورٹ مشتے نو کو پٹرین کے ٹکٹ میلاوی دو خواہ کو نو میلاوی دو نو بس بیا مونگ دل پہ پاتی ہو
دا ٹرانسپورٹ سو بندوبس مونا دیکھڑے زان لاؤ سپوری
نا جی دل تا ایمرجنسی دا کر پیو دے دو بس ٹول ٹرانسپورٹ ہے وہ سٹورز و ورشیز بند ہے
نچ کرفیو دنو بیا بسنګا سنگ بدا کوي
دا جی هغه دې چې موږ بندوبست کړی دی او ټرین د غیر لیګل ایډنټیشن چې تاسو انت بدل شي ټیکټ پواله او بس ډایرکټ پتا سو ترنو پیل تر ځای.
ها او تاسو سومره کسان یو اوس چې د پاکستان سومره اوس تکون کې دا غلط تاسو سره یوازې تاسو په دې خار کې
زمون په خار کې تقریبا 40 صفه خلک دی.
پاکستان او زاہد تاسو چې بهر وینئ کنه نو حالات څنګه دي او لکه د ډزو آوازونه اوریدل کیږي کنه څنګه حالات تاسو چې بهر ګورئ
او اوس موږ په میټرو سټېشن کې شپوکلا چون کې 3 بجې باندې موږ استل درلو دل توس بیا دوباره ډیر زیات ډز شروع شو موږ په دې استل کې موږ کړه کولا او کړه ډیر ډز خوري دي
فکر مند
بھی
او تاسو په دې میټرو سټېشن کې نو دی کې تاسو سره یوکرایني خلک هم دي
او ډیر زیات یوکرایني خلک ته واړی دي بډاګان دي ځوانان دي او پاکستانی دي نایجیریا والے دي انډیا والے دي
ډیر مننه زاهد چې موږ سره مخابره وکړه.
ثانک یو.
اوریدونکو، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان پر یوکرین د روسیې له برید وروسته هلته پر متوقع روغتیایي بیړني حالت اندېښنه څرګنده کړې ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي دوی پر یوکرین د روس د حملې وروسته د 40 میلیونو یوکرانیانو سره چې هغه هیواد یې پرېښو دی د مرستو تیاری کوي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي چې سوا تین سویا پورر شو یاستون کا خبر لاړه
اول د خوند پاره شي دا ور باندې مختش او ډېر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم دا ایس نشاله ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کی
کلی علاج دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د بوستر په ذریعہ انټرنیټ لزایي اوسیدونکو نه کټکړي او وایي چې دغه انټینا انټرنیټ غیر قانوني دی او ورسره امنیت ته تاوان رسیدل شي. د انتظامی د دې فیصله خلاف ځایي اوسیدونکو په 13 ځوانانو احتجاج کړي. دوی وایي چې په دې دور کې هم 3G او 4G انټرنیټ نه لري، ڈی ایس ایل انٹرنیٹ ہم پاتراف کی نشتہ کو بوسٹر پر ذریعہ انٹرنیٹ غیر قانونی دے نو قانونی 3G او 4G او یا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ تے ورتا ورکڑی پدیاڑا نور تفصیل دے عمر وزیر نور.
شمالی وزیرستان ضلع انتظامیہ دا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ بوسٹر باندھے بندیز لگاولے پمیر علی کے دا انٹرنیٹ دغه بندیز پزید زائی ولس او زوانانو تنظیم 13 ورز لاریون هم کڑے. شمالی وزیرستان کے 3G 4G انٹرنیٹ شتون نہ لاری او زائی خلق ڈی ایس ایل کنیکشن نہ پ بوسٹر باندھے زان لا انٹرنیٹ لگاولے خو انتظامیہ چارواکی وائی چه دغه غیر قانونی دے. زائی خلق وائی چه دغلتا 3G 4G انٹرنیٹ هم نشتا، موبائل ستنے لگے دلے خو حکومت لا هم 3G 4G انٹرنیٹ اجازہ نہ کوی. بل طرف پا اطرافو کے پی ٹی سی ایل او ڈی ایس ایل هم نشتا، نو بوسٹر یہ لگا ولی چه زان لائے دا انٹرنیٹ لارا جوڑا کڑے خو حکومت لا دے هم محروم اکڑل. دا احتجاج یو گڈنوال شفقت داوڑ وائی چپا انٹرنا بوسٹر یہ چکم نیٹ لگا ولے آغا یہ ترے بن کڑے دا انٹرنیٹ سہولت نائے محروم کڑی
کی میں احتجاج ہو دا دے انٹرنیٹ دے بند اولے خلاف ہو چے انتظامیے اعلان کڑا ہو چے مثال پر سے ملی وزیرستان سے چان نیٹ دے انٹرنیٹ پر ذریعہ بھی بولا دا نو دا ہیر کنونی دا دا بان شی امیج مطالبہ دے احتجاج پر توسط دا ہوا چے کچیر تا حکمات غوڑی نو میشتا دا 3G 4G پی ٹی سی ایل لائن یعنی ڈی ایس ایل دے را سولا شی نو میرا بنی دا اکڑلا شی چے دا بوسٹر پر ذریعہ بون دے چے کیم نیٹ تلاو پر دے تعلیم یافتہ خلق وی غیب آن لائن کلاسینہ او خستل ڈیر کاروباری خلق بے کاروبار پکڑو خلق تا دیر انتہائی تکلیف تھا میرا بنی دا اوکلا شی چی 3G 4G دا بحال کڑلا شی اہی تا دا مٹی تیورے لاگی دی دا لائن دا ورکل شی و ورسرا دا کٹی سی لائن ہر کلی ہر کیر تا ورا سوی.
دا شمالی وزیرستان زوانان و تنظیم غڑے بیکار احمد دا وڑوائی چکا بوسٹر غیر قانونی وی نو قانونی 3G 4G او ڈی ایس ایل انٹرنیٹ دے ورکڑی
زربیدب نموشی دولتا پی ٹی سی ایل لائن وو خو آغا پا زربیدب شی یوڑل شو خروب شو بیدی میش خال کی بیا بزور تا پی ٹی سی ایل رو وستو لو بیا اینا ٹین دے خال کی اولا گا اولی خپلے کی ریتا دیر سٹوڈنٹوں نے فیل پی ایش ڈی بے کڑلا تو گورنمنٹ دا اعلان اکڑو چی دا غیر قانونی دی دا دولے کی می کدا غیر قانونی بیا میش اخپل آئینی قانونی حق تھا چی میشتا دا 3G 4G بحال کو بیا 3G 4G امشتن شی بحال وای بیا دا ہر کلی تا کی بل بیتل کو چې یې نه خپل پی ٹی سی ایل غا ولا غوی نیٹ ولا غوی امیز وای چې په 1% دیشه میش دا دیشی نه نه محروم کوي دا میز عینی قانوني او جمهوریت حق ده.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه باندې ولستا خبرداري ورکړي چې پی ټی سی ایل ڈی ایس ایل د ډنډا انټنا یا ٹی پی لینک په ذریعہ د نورو سره چې انټرنیټ شریک کړي د قانون خلاف ته او د دې په ضد یې کاروایی پیل کړي ل دې څخه ترهګر ګټه پورته کولی شي د امنیت ستونزې جوړولی شي. د ضلع انتظامیه یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې انټنا په ذریعه چې خلکو انټرنیټ لګولی اجازه یې نشته. دوی کولی شي چې پی ټی سی ایل ڈی ایس ایل په قانوني طریقې سره وکاروي خو ځایي خلک وایي چې دغلته پی ټی سی ایل میرام شاه میر علی خاریو پورې محدود دی په اطرافو کې پی ٹی سی ایل خوصا چې ڈی ایس ایل هم نشتا د 3G 4G اجازه هم نشتا نو حکومت د غلطه 3G 4G بحال کړي او ڈی ایس ایل کنیکشن دی ورکړي چې خلک وکولی شي په سمه توګه انټرنیټ نه استفاده وکړي، خو د ترقۍ په دې دور کې د لا انټرنیټ څخه نه محروموي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پا مشال راڈیوی مجلہ کے، دا نہ پورس پا دوو، دا شورو پورس پا یوانیما، او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دا اشے.
د اورګزو فعالان او اوسیدونکو وایي چې د بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو کې دی د بره اورګزو د ماموزو او علي خيلو متاثرونو ته د ووټ اچولو مرکزونو برابر کړل شي. د هغه کډوال دي چې په 2010 کې د وسلوارو ضد پوځي عملیاتو لامل به کور شول او دا وخت په هنګو کوهاټ کې اوسې کی. ځای فعالان او اوسیدونکو مشال ریډیو ته ول چې په کوهاټ او هنګو کې ورته د پولینګ سټېشنو برابرولو سره به د سیمې د خلکو ووټ ځایانشي. دا غوښتنه پرون د اورګزو سیاسي او مدني فعالانو په داسې وخت کې کړي چې د مارچ پر 1 د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې بلدیاتی انتخابات کیدونکي دي. بلخوا په صوبه کې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي که سو غواړي چې پولینګ سټېشن دې ورته په یادو ضلعو کې جوړ کړل شي نو په تحریري شکل کې دې ورته درخواستونه ورکړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورګزی راکوي.
په اورګزو کې د جمعې پورا سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې په کوهاټ او هنګو کې میش د ماموزو او لیخیلو متاثرینو لپاره د ووټ اچولو ځایونه یعنی پولینګ سټېشنو سهولت دی ور برابر کړي. د ماموزو اوسیدونکو او مدني فعال بلالدین اورګزی مشال رډیو ته وای کڅو هم حکومت په متعلقه علاقو کې د راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو پورز د پولینګ سټېشنو بندوبست کړي، خو زیاتره خلک له هغه ځایونو بهر دي او د ووټ استعمال لپاره نشی وټله.
او صوبای حکومت دا بلدیات الیکشن کوم کوي نو دا پولینګ سټېشن جو اځه کی مقرر کړی دی په کار ری سامو خلکو ته هم مقرر کړل شي ور سره ور سره زړه ډیټیل مطابق علی خیل قبیله ته په هنګو کې پولینګ سټېشن وار کی او موموزی قبیله ته کوهاټ کې پولینګ سټېشن وار کی نو سره سب
ماموزو او علی خیل قومونه په براورګزو کې دي چې هغوی په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس خپل کورونه پر خودلی او دا وخت په کوهاټ او هنګو کې میشتي. په انتخاباتو کې له براورګزو تحصیله د چیرمن په څوکې پر آزاد مټ ولاړ د ماموزو شیرولی خان مشال لډیو ته وای که په یاد ځینو کې د پولینګ سټېشنو سهولت ورنه کړی شو نو ډېر خلک به د خپلې قیمتي رای له ورکولو پاتشي.
ووټینګ ووټ په صحیح طریقے سره پولینګ وشي نو دي پر بل اپشن مو سره نشته دي مو استعمال کو بغیر د دینه صدا ووټونه مو کوه ته یو غو تر بدل کو دي پر مو سم مو زیکوم جرګه وکړه او مو کینستلو ڈی سی ای سی سره او آر او سره د غو سره مو په اتفاق سره ورته هغه ورکړو درخواستونه ورکړو صدا تاسو مو کوه تر بدل کو نو هغه تر اوسه پر نوټیفیکیشن نه دي شوی.
بل خو په دغه غړه د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه ویان سویل احمد مشال لډو توای په 2013 کال کې تر سره شوی قامي او صوبایي انتخاب خباتو کې لسمی کډوال شوی متاثرینو ته د ووټ اچولو اسانتیاوي ور برابرول لپاره په کوهاټ او هنګو کې پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی وي او زیاتوي کماموزی او لخیل غواړي چې بیا د هم هغه شان وشي نور ته په تحریری شکل کې درخواست ورکړي.
د ماغه متعلقه ډایرکټر سره خبره کړې و هغه بیا ماته دا ویلیو چیرې دا خو یو چونکی پالیسی میټر دی الیکشن کمیشن په دې باندې فیصله کوي حکم پورې چې لکه دایسه کمپلینټ یا صدا سره ریټن کې سمې کړي یا دا کسان نه جمع شوی یا دایسه ورکړین دا څوک مخ کې چرته داسې نه دي شوی. دا زما په خیال باندې صرف یو جنرال الیکشن کې دی ته په دې په کمپونو کې دا جوړ شو چې هغه کې په ان بلک باندې دی کوم موجود.
په خیبر پختونخوا کې د روان کال پر مارچ د 13 ضلعو بلدیاتی انتخابات کې دونکو دي. دا دویمه مرحله ده چې په صوبا کې الیکشن کمیشن به ترسره کوي. په صوبه کې بلدیاتی انتخابات په دوو مرحلو کې اعلان شوی چې پکې پر 19 دسمبر الیکشن کمیشن په اوله مرحله کې د 18 زلو انتخابات کړی دي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د غرمې نږدې 12:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده ناور.
د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لولس نغختی چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه د یوکرین په مرکزی ښار کې پرمختګ کړي چې ورسره خلک پناه خستو یا تښتیدلو ته اړ باسلی دي. چارواکو ورلمخه په کیف کې خلکو ته وروسته لاغې د روس پوځي ځواکونو د پرمختګ په اړه خبرداري ورکړو چې کله په ښار توغندي وشتل شو. او د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانه سره په مسلسل رابطه کې دي. سو په یوکرین کې ګیرو د پاکستاني ځواکونکو خوندیتوب یقیني کړی. قریشی پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې ویل په کیف کې سفارتخانه یو بل ښار تر نپل ته منتقل کړي چې له پولند سره نږدې ده او نسبتا محفوظ سیمه ده. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ځوانانو تنظیم د ځای انتظامی لخوا په بوستر انټرنیټ باندې د بندې سپریکړې خلاف احتجاج کړی. یو احتجاج کوونکی ځوان شفقت داوډ پرون مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې ورلمخه 3G 4G انټرنیټ سہولت نشته، نو ځکه دوی د انټینا په ذریعه ځانته په ډي اس ال کنیکشن انټرنیټ برابر کړو. نو غوښتنه کوي چې په سیمه کې د یا خو 3G 4G انټرنیټ بحال کړي او یا د بیا ټولې سیمې ته د قانوني پی ټی سی ال او ډي اس ال سہولت ورکړي. د سیمې انتظامیه وایي چې دغه بوستر چې دی دا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ لپاره غیر قانونی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین ولکلارې د تړل کېدو له امله بلها کسان دواړو خواو ته غیر پاتې دي. دی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوه ورځو راهیسې ورته د تګ راتګ اجازه نشته. چارواکي وایي دغه پوله روسته لاغیو تړل شو کله چې د فروری په 23 پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په نښتو کې مرګ ژوبله واوښته. د پېښور پولیس وایي د پېښور پوهنتون سره یو لوازنامه لاسلیک کړې چې له مخه باید د پوهنتون زده کوونکو د پولیسو په تربیتي مرکزونو او تاڼو کې زده کړه ورکول کېږي. او وروسته خبر د سپورټس، د پاکستان سپر لیگ کرکټ اووم پړاو په سیالو کې پرون لاهور کلندرز اسلام آباد یونایټیډ ته په شپږو منډو ماتې ورکړه او فائنل میچ ته ووت.
اوریدونکو هر کال د فبروري 28 د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. مورنۍ ژبه نه یوازې د یو قام د اظهار وسیله وي، بلکې د هغه قام تاریخ او کلتوري مزل هم پکې خوندي وي. د نن د ټکنالوژي په دې دور کې د ژبې د کوم خطرو سره مخ دي او پښتو ژبه د پرمختګ په کوم پړاو او لار ده په کرخه په غاړه خبرونه کې په دې پروګرام بحث شوی چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري. کوربۍ شاهین بنیره دی.
د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه،
د کرخې په غاړه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو هر کال د پروري په 28 باندې د مورنوی چبو نړیوالا ورځ لمانځل کیږي. فطری خبره ده د انسان په ذهن کې دا پوښتنه راځي چې دا ورځ موږ ولې لمانځو. د مورنۍ ژبې اهمیت دی، دا ولې مهمه ده، بیا ژبې بدلیږي څنګه، بیا په نوي دور کې چې د ټکنالوژۍ دور دی او نوي آلات مخې ته راغلي دي، د ژبو زده کړه چې دا نور هم آسان شوې ده، فرصتونه ډېر شوي دي، نو په ژبه کې څنګه بدلون راځي، ژبه څنګه د نورو ژبو نه ټکی اخلي او څنګه خپل ذخیره خپل دولت نورو ژبو له ورکوي، یعنی دا ایکسچینج څنګه کیږي. په دې نوي دور کې په دې نړیوال کلي کې چې ټکنالوژي او ساينس ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر ژبې داسې دي چې هغه د ورکېدو د خطر سره مخ دي. ژبې څنګه ځان ژوندی ساتي، دا یو څو پوښتنې دي. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. مصر د خبرونه کې نوموړی لیکوال، سرنکار او د ایډورډس کالج پېښور استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب برخه اخلي. ارمان صاحب ستړي مشي ته په خیر. ډېره مننه جی. موږ سره توقیر ابشار صاحب برخه اخلي، لیکوال دی، شاعر دی او په نړیوال ادب او ژبو باندې نظر لري، ځینې ترجمې هم کړې دي د عالمي ادب نه. ابشار صاحب تاسو ته ستړي مشي په خیر. ډېره مننه جی. زه به په سواد کې د ډاکټر محمد علي دینا خیل سره خبرې کوم. هغه په دغه موضوع باندې خپله د پی ایچ ډی مقاله لیکلې ده چې په سواد کې د ژبې س اهمیت او ریاستی سرپرستی ورته څنګه سلو او دغه په نتیجه کې د سواد په کلتور او ټولنه باندې پښتو ژبې ساسر پرې خېده په ملکند کې به د کتاب د هنر کور د مشر لیکوال شاعر او هنرمند امجد شهزاد صاحب سره خبرې کوو. خو زه به شروع در ارمان صاحب نو کوم. ارمان صاحب څنګه یې؟ سیاتم خدي جی.
بالکل شکر دوستا سودو اگانی
ډیر مننه جی. دا پرون جی د مورنوی ژبو نړیواله ورځ ان مانځل شو. ما په خپل تعارفي خبرو کې ویل چې را دا ورځ مونږ ولې مانځو؟ دا مورنۍ ژبې ولې مهمه ده؟ یعنی د دې وینا د دې خوندي کول او دا بیا روان نستونو ته منتقل کول دا خبره ولې مهمه ده؟
دا څنګه چې دا انسان خو صرف د یو حیوان نه دی بلکې د وجود یو کټه برخه ده چې وجود هم لري. او دغه ریبل چې کومه رغونه ده نو هغه د جب ور کوي په دې بنیاد باندې د ډیر انفرادي ژوند کې هم چې کوم ټولنیز ژوند دی نو په هغه کې هم د دې اهمیت ډیر زیات دی. بیا د انسان په جب په دې کې چې کوم دغه دی غوښتنې دي هغه دې په خپل کور کې فکري طور پوره کوي. یو اورېدل او دویم ویل او چې کوم نور دوه دي لیکل او لوستل نو دا رسمي کړي وي په هغه هغه کې زده کوي. خو د دې د ټول شخصیت چې کوم دغه د تربیتي او د وجود او د شناخت کوم نه جوړیږي نو هغه کې مرکزي کردار هغه د مړه ادا کوي.
جی ابشار صاحب مونږ چې د دې کال لپاره تھیم ګورو یعنی د دې بنیادی یا مرکزی خیال ګورو چې دا ورځ مانځل کیږي د مورنو ژبو نړیواله ورځ یعنی په کال 2022 کې نو د دې تھیم چې کوم دی د دې بنیادی موضوع چې دا یوزینګ ټیکنالوژي فار ملټی لینګول لرننګ چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز یعنی په ډیرو ژبو کې د زده کړو لپاره د ټیکنالوژي استعمال ځکه ټیکنالوژي ډیره وده کړې ده. ټیکنالوژي د ودې سره ایپس راغلي دي په یوټیوب باندې خلک لرننګ کوي په فیسبوک باندې کوي او یعنی په خوا چې د ژبو د زده کولو کوم فرصتونه دغه په مقابله کې ډیر زیات شوي دي. ته په خپل کور کې کیناستې شو که تو غواړې ته یو ژبه زده کولی شي نو ټیکنالوژي ژبه او پښتو په دغه موضوع سو وایې تاسو؟
مونږ دا نړیوال کلی دی دا دنیا نن سبا یا په نننی دور کې نړیوال کلی بری لکشي او د دې لپاره اهمه ده چې د خپلې ژبې سره سره مونږ نورې ژبې هم زده کړو. او هغه ژبې کوم چې د نړیوال مارکیټ ژبې دي او یا لینګو فرانکا دي نړۍ په سر د کمیونیکیشن یا د رابطې ژبې دي یا د انټرنیټ ژبې دي. په دې لپاره مونږ دا کوشش هم کولی شو چې خپله ژبه هم هغه مقام ته ورسوو. او د دې لپاره زمونږ ټول اولس ته په خپلو پروفیشنز کې پکار دي چې خپله ژبه مخ ته بوزي. لکه زه به دا مثال ورکم چې لخه مرغه د نن نه واته کاله مخکې په فیسبوک یعنی په سوشل میډیا کې یا په عام پیغامونو کې به مونږ پر رومن کې پښتو لیکل او یا به په اردو کې مسیجونه یو بل سره کېدل. نن چې کوم دی نو هغه چونکې د دې سوشل میډیا له برکته پښتو ډېره زیاته عام شوه. زه په خپل د انګریزي میډیم د سکولونو شاګردان چې کوم دي یا د کالجونو هغوی وینم چې هغوی پښتو د پښتو د لیکلو کوشش کوي. بل د ټولو نه اهمه خبره چې زه په ډېر خوشحاله شوم ماسکه الله دغه ولیدل چې په یوټیوب کې هم د پښتو بلا چینل جوړ شوی دی. هغه د ادب او فلسفې په اړه دي خو هغه ټیکنیکل دي یعنې د موبایل په اکله د کمپیوټر ټیکنالوژي په اړه باندې موږ له معلوماتونه راکوي. او تر دې پورې دا خبره پکې ده دغه حکم چې زمونږ مذهبي تفریح هم بلا یعنې په سوشل میډیا باندې اکټیو دي او په پښتو کې خپل پیغام خلکو ته رسي. د دې نه علاوه پښتو هم دا دولسو ژبو څخه یوه ژبه ده. ما اورېدلي صرف بچانه د انټرنیټ په دولسو ژبو کې دا یوه ژبه ده. یعنی دا په دې باندې خواري شوې ده دا ګوګل ترانسلیټ ته وړېدلې ده دا نورو یعنی یو ګام یې اغسته دی چې د انټرنیټ
ګام یې اغسته دی موسیقی په میدان کې نوې ځوانان رااله نوې جنکې رااله طالب یافته خلک رااله او غي په نوې انداز باندې موسیقی هم جوړ کړو. فطری خبره ده پښتو ژبه کې سندرې ویلې دي پښتو ټکی استعمال کړی دي هغه هم د مطلب خوند کې دوه یو لار ده خلکو ته خوند هم واغسته ټکی میز دکړو. زرمان صاحب ته بیا راځم. زرمان صاحب مونږ چې اورو د تاریخ په دې وګدو کې اکثر چیرہ کلم پختنو سر سواک راغلے دے یا حکومت راغلے دے یا وتر اختیار راغلے دے نو دی بچائی خو جوڑ کڑی دی کلے چ منگ دے ہندوستان کی دد دی بچائیو خبر کو خو یا افغانستان کی خبر کو خودی بے پختو جب خبر نہ کولے نے پختو چب دا دربار جب نہ د پات شوی نو کدغه تاریخی سلسلہ کی رات لگ وضاحت کی دا نوی دور تچ بے منگ رازو بے سنگ چ ابشار سے د ٹیکنالوجی خبر او کڑا او نوی پروگرس شوی دے نوی پرمختگونه شوی دی نو دا بڑر خوندو کی دا معلومات
او بالکل دا سدا چې کله په هندستان کې د پښتنو بچیان وي یا په افغانستان کې د پښتنو بچیان وي چې د دې سره یو ډیر غټ سل د فارس په اغټه دا غي چې کوم غټ جب او چاغي نړیوال اعتراف غټ د برتری ولې کېدو نو دې خلکو به علي برتری د پاره اغه نفسیاتي دباو به او په دیبا خپل عجیب په ځای باندې یو بل غټ چې هغه د غټ سلطنت نمائندګي کوي هغه به ګرلو دا اگر دې سره جواز د او چې یاره کوم را روان تعلیمی دفتری یا ولسی کې بدن په هغه کې د دغه فارسی یو ډیر غټ اثر دنیا دونو باندې پښتنو
جی
خپل لږ چې کم دنو هغه د نه د ګرولې وخت سره سره چې تاریخي شعور په پښتنو کې رادغه شو بالغ شو نو اوس دې په دې پوهیږي چې دا جبه چې کوم دا نو دا یو داسې کوم انفرادي سیز نه دی بلکې دا د قانونو حافظه ځان سره خوبي کوي او د ټولو قانونو کلچر یو مرکز وي نو په دې بنیاد باندې جبه نه صرف یوازې د ابلاغ فریضه تر سره کوي بلکې دا د کډرونو دا غي د نظام حیات دا غي د ژوند د لرغونتیا هغه تمه د جبی وی دا تاریخي شعور په تیر کې تقریبا په ټولو قانونو کې راغلی او د دې سره سره په پښتنو کې بیا ډیر زیات شي کم دین لکه داسي چې تشوي دي خصوصا د دې د پاره چې کم کوششونه دي ناغه باچا خان او غازی امان الله او دې خلکو چې کم دی بیا د سیز یو شعوري حسي تراوړو او هغه ګامو یې اړومبني بنټټونه هغه دوی کې خودل
منګه چې افشار صاحب بیا د دې د زدکړو خبرې کوي یا د زدکړو ورکولو خبرې کوي تاسو خو تعلیم او تدریس سره هم تړلې په سکولونو کې د پښتو ژبه د زدکړو سهاله موجوده وخت کې چې کله موږ د خیبر پښتونخوا خبره کوو
اصل کې دا خبره بډیره لبد برغه خوشی نکون کې دا چې دلته کې کم نوی استادان راغلي دي پرایمری سکولونو ته نه هغه ټول د انګریزي میډیم سکولونو نه راغلي دي یا یلې هغه د پښتو نه ورتل نه دا ویلې چې کم دا نوی استادان راغلي دي نه هغه په پښتو یو په پوی جوړ نه یو د بارې نه هم په دې زور نه راوړل کېږي چې پښتو یې اکثر موږ ته داسې هم ویلې چې د ودرې میتھس ریاضی او سوری میتھس او سائنس او انگلش باندې او اردو باندې زور راوړي شي دا نور کتابونه یاد نه کړی شي نو هغه لکه چې په خپل نور دینو وړو ته هم نه خای او چې په هر اسکول کې یو استاد نیمه چې هغه په پښتو پوهیږي او د مینې نه وړو ته خای نو لکه دا ډیره خطرون کی خبر ده چې دلته حالات خراب دي
میډل او های سکول لیول باندې وخت کې بعد یاد دي چې مضمون به وو اختیاري مخال نه هم کلسم کې به وو کاتم کې به وو اوس صورت حال ده اختیاري مضمون شته سکولونو پکچه های سکولونو پکچه
او د شته ده خدای غي هم د فزیکي څوک ما پرون خپل د تنظیم شاګردانو ته ان کو تاسو اوس پدم تلاله ته ما ته چون کې دلته د پورا حالات پته رن تاسو ته بلته استاد دردي او تاسو ته بوای چې ردی واخله پښتو ما اخلي کنه خو تاسو زه د اوس نه پوهه ما چې تاسو به پښتو ځکه اخلي چې تاسو ته دلته اندازه شوی چې پښتو څومره اسانه ده او مونږ پکې یو شی څومره په اسانه زده کولی شو او ما د اوس نه د غیرت نمایو کړه چې اصل کې په شګم کې چې د دې شګم د کله لال شي د دې طرف اختیاري کې پښتو سره عربي ده او زیات تر دلته حالات داسې دي چې په هغه سکولونو کې چې یو قاری اغه په دې باندې ردی واخلی او پښتو پاتې شي
ارمان سبي یو خدای سوچ زمونږ نیاګانو یا زمونږ باباګانو نیکونو او دې چې بداشمیرې کولې نو دې پښتو کې کولې یعنی دوه شلې او درې شلې او سلويخت او پنځوس او کنه دا د سټیکی به استعمالول چې د پښتو ټکیو د غشنت د میاشتو نمونه چې هغه مونږ به دین اورې د بیا زمونږ جنریشن چې کم دی زمونږ کول چې کم دی مونږ سره دا رابطه لګه قطه شو او مونږ نه د ټکی ير شو دا نوی کول کې خو اکثر چې موږ اورو نو 16 18 19 نه پښتو کې خبر کی خو کله شمیره کوي به اردو یا انګلیش ته دانګي دی باندې راته لګوي دی بار کې څه شوري کوشش پکار دی چې دا سيزونه بیا په استعمال کړي
ډیر مهم سیز دی دا ډیر مهم په دې کې پرون د نړیوالو جبو روسی مونگا پا عبدالولی خان پا هنتون کی لانزلا نو پا آغی کی ڈاکٹر اسرار سے با پا اعلامیہ کی او پا تجویزونو کی یو دیر بہترین تجویز آغا دا پیش کو چی دیکھ پختنو مور بنے زی مواری جوڑی گی چی کلا دیتا دا جب ورخائی نو پا دی که پا دی شو او دا نیادی دا ابلاغ دا غدی زرائی دی وسطہ نو دا مور پلار زی مواری دا او پکار دی چی مونگا مور پلار تا دا زی مواری ور چی اغوی شمیره شولا نمون شو او دا دا کسم نهی نو مونگا پا پختو کی هم حیطر آورو او اوز کی گی هم لکا وارد تا خوشحالی گی پا آسان و پا فطری توگا باندی اخلی هم تا سو چی دا کم جنریشن خبر او کا نو آغا صحیح دا آغا مطلب پا مونگا باندی دا نور و جبو اثرات زیاد چون نو آغا دا سیس کی گی که اس یو دا شعوری کوششو شی شار دا لینگ واکسنگ کا خبر او کا یو دا سی جبا چی نورو شل پینزیشتو جبو دا پارا مرکزی جیسی ری و آغا دا ابلاغ زی مواری پورا کولی شی زما دا و دا په پښتونخوا کې د شلو نه کم زیاتې ژبې ویلې کېږي خصوصا په شمال خطه کې دیارلس ژبې او ورسره د جنوب تمامي سره د پښتو یو لینګوا فرینکا جوړې دي شي چې هغه په شعوري کوشش وشي نو دغه ټول خلک چې هغه د مخکې نه د پښتو شمیره د پښتو نمونه هغه په خپل ژبو کې په فطري تور باندې اخیستې دي نو د دې شلو پنځشتو په افغانستان کې نه د پښتون خو په ختی د غکیږي ویل کیږي کده یو لینګوا فرینکا شعوري کوشش د پښتو وشي نو دا سیس به بیا ډیر زیات مستحکم شي.
ما په سواد کې د محمد علي دیناخیل سره خبرې کړې دي سړنکار دی اوس سه خپل د پی ایچ ڈی زده کړې تر سره کړې دي او د جبې او کلچر په والا باندې کار کړې دي د دیناخیل سب خبرې اورو بیا راځو امجد شهزاد بم راغلي د خیره تاسو بم یو د باس په مونږه په وړاندې بوزو اړمبې اورو د محمد علي دیناخیل خبرې
زما دا کم کار چې کوم دی نو بیسیکلی دا د سواد پښتو ادب او ثقافت دی دې کې انتروپولوژیکل لینګوستکس یا چې کوم څه دا بشریاتی جب پوخنا وی دا سایڈ ما هم کتلے دے ما بنیادی طور زما دا دی تحقیق آغا پوختنا لازا چھے دا سواد چکم پوختو جبا دا او بیا آغا جبا تاوی کی چکم ادب تخلیق شوے دے دا دا دی کی دا سواد کلچر سمرا ریفلیکٹ شوے دے سمرا را مخامخ شوے دے او بیا پا مختلف دورون کی چکم سیاسی او پولنیز معاشی او انتظامی بدلونونه د سواد په تاریخ کې راغلي دي نو دغه بدلونونه په پښتو ژبه او ادب باندې کوم اثرات کړي دي او دغه بدلونونه د پښتو د سواد په پښتو ژبه او په پښتو ادب کې څنګه ښکاري
نو د ریسرچ تاسو کو په دې کې د کوم مرحلو نه تیر شوه او اخرنی نتیجې هم څه دي لکه په لاس درل په دې سفر کې
بنیادی طور دا د ریسرچ لپاره ما یعنی فیلڈ سروے کرے دا ڈیٹا نے دا فیلڈ نہ ہم جمع کرے دا انٹرویوز دا جمع کرے دی اویلیبل پبلش لٹریچر سے کب وہ چھاپ شوے اگر میں ان قتل میں قلمی نسخے میں ہم قتل دی پتہ کا سلسلہ کے بعد قلمی نسخے اگر ماتا پر جرمنی کی دا اندر تو انتم کی ملاو شوی پاکستان پر مختلف تو ہنسن بو دا غیر پر کتاب سنو کی مات ہم قلمی نسخے ملاو شوی دا تولا ڈیٹا شکم راغلا داما دا دی جمع انالیس نسوات آغا رومبے پختون ریاست تے چرتا چی پختو یہ واضح سرکاری جواب پختو پا افغانستان کی دسوات لیو کا نمخ کی سرکاری جب اگر دے دلی دا خو پا افغانستان کی دا پختو سرا سرا دری یعنی فارسی چی کم دا ہم سرکاری او دفتری جب سوات تا دا اعزاز سل لے چی سوات آغا رومبے ریاست تے چی دلتا پختو سرکاری او دفتری یہ واضح نئی جواب او دا ریاست تول خط و کتابت چکمو هغه په پښتو کې شوی دی او هغه ریکارډ تر ډېره حده پورې موجود هم دی او د سواد د ارکایوز ریکارډ مختلف ریجسټرې مختلف فایلونه دا خبره ښیي چې په سواد کې پښتو یویشتم جون نولس سوا اووه دیرشم کې سرکاري ژبه ګرځېدلې ده. د یویشتم جون نه مخکې د سوات ریکارډ دا ښیي، د ارکایز ریکارډ دا ښیي چې خط و کتابت لیکل هغه په پارسۍ ژبه کې شوي دي، او په یویشتم جون باندې هغه ټول بیا په پښتو کې شوي دي. په دغه کې بیا پر ریاستي سرپرستۍ کې د پښتو د تاریخ، د پښتنو د تاریخ، د پښتو د شعر و ادب کتابونه هم چاپ شوي دي. او بیا چې کوم دی نو په دغه ریاست کې په ریاستي سرپرستۍ کې مشاعري هم شوي دي چې د هغې خپل یو ادبي او کلتوري ارزښت دی، او د سوات په ادبي حلقو باندې یا په سوات کې په ادبي وده باندې د هغې یو خپل یو اثر دی.
ډاکټر محمد علي دینا خیلو چې موږ سره خبرې کولې په سوات کې د پښتو ژبې په پرمختګ باندې، د دې په سفر باندې، او څنګه ریاستي سرپرستی ورته حاصل وو، بیا دغه ژبې د دغه سیمې کلتور څنګه ریفلیکټ کړی دی، څنګه اغیز په پرېښې دی، دغه موضوع باندې به خبرې کوو. دا وخت ما سره امجد شهزاد صاحب د ملکړ نه نوموړی لیکوال، شاعر او د هنر کور مشر. امجد شهزاد صاحب تاسو ستړي مشوي هم په خیر.
مننه، خوشاله اوسئ.
بونې ډېره مننه تاسو به دا خبرې اورېدلې. امجد صاحب چې کله د سوات ریاستونو محمد علی دین اخیل صاحب موږ ته وویل د لومبي ریاست چې د دې ټول هر څه خط او کتابت، د دې پروسیډینګز، د دې عدالتي کاروایی، هر څه چې واغه په پښتو ژبه کې وو بالکل په پښتو ژبه کې، نه بل ژبه سره شریک نه و، او هغه بیا د غسیمی کلتور باندې اثر پرېخه دی. دغه ریاستونه چې کوم ویلې د سوات ریاست په شانتي څنګه چې د ژبه د پاره کار کړي، کله چې بیا موږ مرچو او بیا موږ نیچرلی د پاکستان برخه جوړ شو، نو زمونږ د ژبې دا پرمختګ څنګه وشو، دا اغیزمن شو، په مزه شو، تیز شو، مطلب په کم لیول باندې روان دی، کومه کچه باندې روان دی؟
نو د سوات د هدا پورې خو دغه خبره موچی دغلته یو پرمختګ روان او دفتری کارونه ټول په ریاستی امور چې وو دغه ټول چارې به په پښتو کې کېده، او دغه ټول کار څنګه چې ملګری وویل هغه موجود دی. دغلته د ټولو هنرونو سرپرستی کې دا سره د پښتو د ادب او د ژبې هم پاره کې دا یوازې نه څنګه چې دلته دا د پښتو اکیډمۍ او داسې ټایپ ادارې دي، دغلته سوات کې هم په سرکاري سرپرستۍ کې د نورو ژبو نه خخه کتابونه چې د انګریزي او نورو ژبو نه په پښتو ته په سرکاري سرپرستۍ کې ژباړل شوی دي. یو لوی ذخیره د تاریخونه لیکل شوی دي د پښتنو د سوات. نو هغه خو د یو محدود جغرافیه وا چې الته کې کېدا تر کې د پښتو لپاره کار کېده، په نور دغه ریاست چې وو د پاکستان چې کوم ریاست وو باغې کې چې نورې کومې پښتني سیمې وې هلته خو په هماغه صورتحال وو، کوم چې هغوی د بنګالیانو سره کړی وو او د نورو محکومه قامونه چې کوم دي د هغې د حقوقو سره یا د هغې د مورنو ژبو سره یا د هغې د قامي ژبو سره چې کوم صورتحال وو، کوم هغه خو په دغه کې وو د پاکستان سره د شاملېدو نه پس هغه لږ ډېر کار دلته کېده، نو هغه هم تکنی شو او داسې به ووایي چې په ځای ودرېدو شخصي توګه که څوک کار کوي دلته یا په پښتنو په نورو سیمو کې هغه خو کوي، خو دغه چې سرکاري دغه چې څومره حاصل په کار دی چې سرکاري سرپرستی دغه قامي ژبو ته کاغذ سایکي ده که بلوچي ده که سندي ده ایون که پنجابي هم ده، ټولو ته یو نظر په کار دی او د ټولو لپاره کار په کار دی په دغه ریاست کې.
تاسو سره به نورم خبرې کوم، خو ما ابشار صاحب سره خبرې کولې د ماشومانو ته د مورنۍ ژبې د ټیچنګ په حواله، د دې د خودلو په حواله. ابشار صاحب، مونږ خدا وایو چې را ژبه د تعلیم ژبه شي او د روزګار ژبه شي او د مطلب خلک په کار راولي، خو بل خو که مونږ وګورو مونږ ماشومانو د پاره څه لیکلي نه دي، که فرض کړو مونږ ماشومانو ته خپل ژبه خي وغي ته مونږ کیسې وایو، وغي ته مونږ داستانونه وایو، وغي ته مونږ ساينسي معلومات ورکو، مذهبي معلومات به ورکو، کنه اخلاقي معلومات به ورکو، نو آیا مونږ سره د ماشومانو د ادب په حواله باندې سشته چې مونږ که فرض کړو بچي زمونږ نه وغواړي چې اوکې مونږ د پښتو زده کوو، مونږ ته وایي سو او سوول ول مونږ سره سدي پښتو کې؟
جی، اصل کې تاسو خبره صحیح ده کې د ورته جوړم دي د ماشومانو د ادب په اړه خبرو کو، دا خو سده زبداسي وو یم سکو با قاعده ته به اوس مونږ د دې کولان نه درو چې هغه د لیکي او چې مونږ د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ سره دومره د ماشومانو لټریچر ته لیک شوی دی چې هغه مونږ ماشومانو ته خو به دي شو، او بل دا چې کوم کتابونه ردی لپاره لیکيږي نصابی، نو هغه د هم زمونږ شاعران لیکوالان غواړي ابھی پدے باندھ برابر بحث کی سیمینارونه کی او بیا داغه پرانا کې دغه کتابونه لیکلیکي کی یا راغون غری د پارا آثار یا نمونه چې کوم دی غراغوندي دي
ٹھیک ده
دا بل ډیر اهمه نقطه ته تاسو اشاره وکړه زړه دې پخپله د دې نارو خلاف چې پښتو دې د مکمل تعلیم جبه وګرځي ما جداله چې موږ سره خشتانه صرف ماشومان خو نه دي مونږ بیا په لویه سطح ګورو نو دا خو صرف پښتو ادب هم نه دی بلکې چې مونږ وایو پښتو دې د نصاب جبه شي دا د تعلیم جبه شي نو مونږ مطلب دا دی چې میتھ او ساينس وغیرہ دې هم په پښتو کې دردی لپاره چې کوم اشد ضرورت ته غداد چې مونږ د نورو ژبو نه علمي کتابونه پښتو ته ترجمه کړو
شهزاد صاحب په تیرو حکومتونو کې مونږ ولیدل چې یو شعوري کوشش شوی چې ګنې تعلیم دې په پښتو ژبه کې ورکړل شي دغه لپاره نصاب هم تیار شوی او دغه لپاره ډېرې غونډې او ورکشاپونه هم شوی ورسره ورسره بیا ستاسو غونډې کې دوستانو لیکوالانو خپل هڅه وکړي خپل کوششونه وکړي یعنی تاسو یو کمپاین شروع کړو چې په پښتونخوا کې خلک د خپل کاروبارونو نمونه په پښتو کې ولیکي د دغه لپاره کې راته وایي دغه کمپاین څومره کامیاب او څه اثر دې تر اوسه پورې
زمنګ خو دوه هڅې وی یو خو مونږ په هنر کور کې هڅې کوو چې فزیکل کا ماشومان یا ماشومان راتلی شي وخت په وخت داسې ورکشاپونه مونږ دا کوو دا اهتمام کوو چې خپل ژبه خپل ماشومان ته ورزده کوو دوی مونږ د کم کمپاین چې چلولې وو نو هغه مونږ په دې نظر چلولې وو چې دا ځینې سیزونه دا سی وینه خدای رواج کیږي دا فیشن کیږي لکه داغه په دوه مثالونو تاسو ته درکړه ماشاین سه
جی جی جی
یو خدای چې دا کم زمګر پښتو سندری دی دا په خوا رواج نه وو چې مطلب د دې اوریدونکو دا سی نو ټولو خلکو به هندستاني یا نوري سندری اوریدي او زمګر په خادایو کې په خوشحالي کې به هم په کورونو کې ودا هندستاني یا د اردو یا نور ژبو سندری وي او څنګه رواج شو چې مطلب د نورو ژبو سندری په کې چته یو نیمه وي ټول د پښتو سندری خلک اوري په خادایو کې په خوشحالي کې یو رواج شو یو عام شو یا کنه دا غیر پر سر ډیر حکومتي هڅې نه دي کړې بس دا یو دغه او شو بل یو زما په نظر کې بل یو خبره و دا د پورتو د نومونو چې په خوا به څوک کام پرستو یا به څوک شاعر ادیب و راغی د بچو نومونه به په پښتو کې و هغه به هم د خلکو ته ډیر عجیبه لګېدل تاسو اوس ګورئ دا یو ټرین شو یو فیشن شو ایون زما شخصي توګه د داسې خلک پیژنم چې د مذهبي ګوندونه سیاسي ګوندونه کم سختدریز ګوندونه دي د هغه خلکو د بچو نومونه د ماشومانو نومونه هم په پښتو دي نو داسې مونږ یو هڅه شروع کړو په ټوله صبح کې مونږ په هر ولسوالۍ کې په هر ضلع کې زمونږ ملګري مونږ یو کمیټه جوړ کړې او تکړه ملګري مو چمتو کړل نو په زرګونو بورډونو مونږ بدل کړل دا یو کامیاب هڅه وه او خلک به ته حیرانېدل هم او خلکو به خوښول هم
ډېره مننه امجد شهزاد صاحب تاسو وخت وستو د خپل مصروفیاتو نو موږ سره خبرې وکړې تاسو ډېره ډېره مهرباني توقیر ابشار صاحب تاسو هم ډېره مننه موږ سره په دې خبرونه کې برخه واغسته موږ هم ایجوکیټ کړو موږ هم سرنا راکړه زموږ اوریدونکو په تم خوند اغستی زه د سمې الدین ارمان صاحب هم ډېره مننه کوم ورسره ورسره د ډاکټر محمد علي دینا خیل مننه تاسو ټول مننه هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسئ
پزړ سنگینا یار خوب سنگ درزینا یار می پلری سفر درو می مخچرا کی بخیری دل تکو ما جانا نمڑی کشوندے میرا سوار دے پمالا پوری کبینا ترنی